علیکم د نوي کال د اولې ورځې مبارکي تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو. د روانې خپرونې ډیری راپورونه د نوي لمریز کال په مناسبت دي. اوري چې افغان دولت وایي د نوي لمریز کال امن ټینګولو ته پوره تدابیر لري. بلخوا اجرایي رئیس په مزار شریف کې د داعشتلې پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. افغانستان له جنوبي افریقا سره د کرکټ مسابقه پیل کړه. پیل له خبرونو کوو له اجمل ان یاوري.
د نوروز سګنی مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون پیل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اوریزو نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړه. او له یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعي اغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د نوروز سګنی مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون پیل شوې. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په مزار شریف کې په دې مراسمو کې ګډون کړی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې مراسمو په پیل کې ویل غواړي چې په دې ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ شي. نوموړي ویل هڅه کوي چې د دې ولایت ټولې 14 ولسوالۍ په بشپړه توګه امن شي. عطا محمد نور په خپلو څرګندونو کې په بلخ ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنه وښوده. بلخوا ولسمشر غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې به یې ساری نه وي. د افغانستان جمهور رئیس دا خبره د نوروز په مناسبت خپل وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیز کې له ایران او په جنوب کې له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړیږي او زیات شمیر ولایتونه به د لوی اقتصادي پروشو شاهد وي. اشرف غنی ویل تیر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړه. تاس یا په جنوبي افریقا وګټل او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا لوبه د هند ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیوړو ټیمونو څخه ده خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکو وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلوریز نړیوال جام د لسو غوره ټیمونو په سیالیو کې خپل لومړی لوبه سره لنکا ته بایللې. افغانستان له انګلستان او ویسټ انډیز سره هم مسابقه لري. را سره ملګری شي. روستا په خبرونه کې مو وخت په وخت په دې اړه له جزئیاتو خبرو. په هندستان کې افغان سفیر وایي د هند حکومت او کرکټ بورډ ورسره ژمنه کړې چې افغان لوبغاړي به د هند د غوره لیگ په سیالیو کې هم د مسابقې چانس ولري. شهدا محمد عبدالي ازادي رادیو ته ویل چې په نوی لمریز کال کې به دغه زمينه ورته برابر شي.
د هند حکومت او د هند بورډ موږ ته دا وعده کوي بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره اړیکې جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او ان شاء الله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبیږي او په اني شکل باندې نور ټیمو سره په هندستان کې به لوبیږي ان شاء الله. زموږ ټیم ډیر شاینده لري.
شهدا محمد عبدالي ویل چې هند د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د روزنې په برخه کې د همکارۍ نور شمنه هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د لس غوره ټیمونو ګروپ ته لاره پیدا کړې او د محل په هندوستان کې په مسابقو بوخت دی. له یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعي اغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه وژل شوي. چارواکي وایي شیعه حوثیانو هڅه کوله چې د شنبې په ورځ د ښار لویدیځې څنډې ونیسي خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د مخنیوي لپاره پر هغوی تر 12 زلو زیاتې هوایي بمباري وکړي. حوثي اغیانو د تایس ښار تر یو کال پورې محاصره کړی او خو تیرونی حکومتي ځواکونو حوثیان د ښار له لویدیځو څنډو په شا وتنبول. په پاریس کې د تیر کال د بریدونو اصلي پلان جوړونکې څرګنده کړې غوښتل خپل ځان ته په ورزشي سټیډیوم کې چاودنه ورکړي خو خپل پریکړه په ورستۍ شیبه کې بدل کړه. سلام عبد السلام پروند تحقیقاتو په ترڅ کې په دې اړه د بلجیم پولیسو ته معلومات ورکړي. نو موري تر دې ورځ مخکې د بروکسل په څنډو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. یو فرانسوي څېړونکي فرانسو مولین رسنوي ته ویلي عبد السلام په سټیډیوم کې د چاودنې نیت درلود. په پاریس کې په دې بریدونو کې چې لوبغالي سمورونه او د کانسرت یو تالار پکې پنخ شي وو یو سلودي کسان وشل شول. دا له 2004 کال را ولسته په اروپا کې د سختریزو تر ټولو لویا حمله بلل کیږي. ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمه پیړۍ خراب اړیکو لا د کیدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 کال کې د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او دغه راز د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وویني. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما وایي له ایران سره د اتمی معاملې له ګټو انکار نشي کېدای خو لا وختي دی چې خلک احساس کړي. اوباما ویل د موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یوځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې د نوي لمریز کال یا نوروز مناسبت په خپل کلني پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړي. اخوا د ایران دوه پیاوړو مشرانو د نوروز په مناسبت ویناو کې په راتلونکي کال کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه زدو نقیص لرلیدونه وړاندې کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غوښتنه کړې چې ایران د اقتصادي پلوه په خپل ځان متکی شي، خو د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني له نورو هیوادونو سره همکاري د اقتصادي ودې لپاره مهمه بللي. خامنئي څرګنده کړي بهرنۍ پانګونې یوازې په هغه صورت کې مرسته کولای شي چې د کورني صنعت د ودې لپاره ترې کار واخیستل شي. د خامنئي له څرګندونو وروسته په یو جلا پیغام کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د نن په هیواد کې په هڅو او همکاري او نړۍ سره په ګټورو اړیکو کولای شو د ایران اقتصاد پیاوړی کړو. پر ایران ټول هغه بندیزونه چې د دې هیواد د اتمی پروګرام له کبله پرې لګېدلي و د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له نړیوالې ټولنې سره د یوې تاریخي موافقې پر بنسټ د محل لغوه شوي دي. او په قزاقستان کې په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکول پیل شوې. تم کېږي چې واکمن ګوند به بیا هم په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. د کابل په وخت نن سهار شپږنیمې بجې 9300 د رای ورکول مرکزونه په دې هیواد کې پرانستل شول. تم ده چې په قزاقستان کې به رای ورکول د ماخام تر ونیمو بجو دوام وکړي. تر نیمې شپې وروسته خی د دې پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د نور سلطان نظربایف واکمن ګوند نور اوتان چې په پارلمان کې اکثریت 100 لري په دې انتخاباتو کې لکه مهم سیال سره ند مخ. نور سلطان نظربایف له 1997 میلادي کال راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. د خبرونه په راپورونی کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په بلخ ولایت کې د جنډي پورته کولو مراسم ته په وینا کې په هیواد کې د داعش تل پر خلاف پر مبارزه ټینګار وکړ. تحلیل کوونکي وایي په 1994 نوین مریض کال کې د حکومت بهرنی سیاست غیر متوازن وو.
په تیر یو کال کې زموږ روابط او ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر سوالی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي.
د کندز له اوسیدونکو په یو راپور کې اوري چې وای نه امن یو د نیوی کال د منځنې جشن کمرنګ کړي دی. په هند کې افغان سفیر وای د هغه هوا چارواکو ژمنه کړي چې د افغان ټیم په روزنه کې به همکاري کوي
او دغه وعده راکړي چې به موږ سره په مهمه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلاديش شي کړي.
د نوروز په مناسبت ګڼ راپورونه هم درته لرو. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم په همدې خبرونه کې درپیژنو. د افغانستان اجرایی رئیس په مزار شریف کې د جنډي پورته کولو مراسم او تپوینا کې په افغانستان کې د داعش تلې په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 309 پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسله ول وجل سوي چې ډیرې د داعش ډلې غړي دي. داعش تلې په دې وروستیو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې زیات فعالیت پیل کړی و. دا چین ولسوال ویلي چې د دې ډلې فعالیتونه په دې ولسوالۍ کې تر پخوا زیات محدود سوي دي. په افغانستان کې د داعش تلې فعالیت د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي او ځینو یې د افغانستان پولې ته څیرمه خپل امنیتي تدابیر هم زیات کړي دي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې اوري چې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیبزی صاحب، چارواکو په دې اړه نورې کومې څرګندونې وکړي؟
مانډا سړی صاحب، د بلخ ولایت په بلخ ولایت کې د نوروز جشن په شاندار مراسم سره ولمانځل شو. په دې مراسم کې ښاغلی عبدالله د شریعت مشر هم ګډون درلود. هغه په هیواد کې داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده. ویې ویل چې دا ډله هر څومره چې توسي فعالیت کوي خو افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې تخریبي فعالیتونه مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله وویل چې تېر کال افغانستان د ګډو امنیتي شرایطو سره مخ و، خو په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه مجهز دي او دا ورته لري چې د هر ډول توسي فعالیت مخه ونیسي او د تر افغانانو غږ وکړي چې هم ولې څلخم امنیتي ځواکونه باید په ګډه سره کار وکړي او د هر توسي ډلې لکه داعش او داسې نور د افغان دولت مخالفو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم غونډې ته خبرې درلودلې او ده هم په شمازون کې د مختلفو روسي ډلو یا مخالفو وسله والو د فعالیت په اړه اندېښنه وښودله او ویې ویل چې نسبت بل هر کال ته تېر کال د ننګونو او امنیتي ننګونو څخه ډک کال و او په روان کال کې به چې تر اوسه لومړۍ ورځ پیل ده او له دې وروسته به دوی هڅه وکړي چې نه یوازې په بلخ ولایت کې بلکې د ولس او د مختلف امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره په نورو شمالي ولایتونو کې هم د مخالف وسلو پر وړاندې مبارزه په مخ کې ونیسي او شمال ته پخوانی امن حالت بېرته راوګرځوي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و په مزار شریف کې ومردل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کېږي. د ډلې په درستوي کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې زیات فعالیتونه پیل کړي وه. له بلخ ولایت څخه ورزو څنګلوري ولایت کندوز ته. د کندوز اوسیدونکي وایي چې سږ کال خلک نوروز ته خوشاله نه دي او دوی نسي کولی چې په ډاډه زړه له ښار څخه د باندې ووځي ځکه چې امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
سږ کال نوروز په کندوز کې د تیرو کلونو په پرتله بیرنګ او بې خونده دی. د هیواد هر برخه ځانته ښکلا لري مګر د کندوز رنګین او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کوم رنګ او خوند ورکوي نو دا ښایي د ابدان د دښتې د رنګینو ګلونو له برکته وي. خو دغه سمسور چاپریال اوس مهال د شته نامنویو له کبله تش او خالي ښکاري. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې شته نامنویو او جګړو په دې ولایت کې د نوروز نمانځلو بڼې بدله کړې او سږ کال خلک د پخوا په څیر د نوي کال لومړۍ ورځ ته خوشحاله نه دي. پخوا به د نوروز په لومړۍ ورځ خلک له خپلو کورنیو سره د دې ولایت د غرونو لمنو او په ځانګړې توګه د ابدان دښتې او د کندوز نورو سیمو ته به د میلې په خاطر تلل. خو اوس خلک د جګړې او نامنویو له ویرې له ښار څخه لرې نه شي تللی. د دې ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل
مهم دا چې امنیتي نشته د نورو شاوخوا مخکې به شل دخوران ته بېده خلتل دشتې اودان ته به تلل شاوخوا هر طرفه میلو ته تلل همتاین په یرګنګه پورې هم په نوروز کې ما لیدل چې خل به تلل یرګنګ ته هلته به میلې دپاره یو مراسم ځان ته نیوه اما اوس چون دغه د ښار د ساحې نه خلک نشي وتلی
د روان کال ته خلکو تمه شته دی هیله شته دی. اوس بیا یو وارې بیا هم د کندوز ښار ګرم شوی دی. خلک یې یعنی امید لري هیله لري چې په راتلونکي به امنیت وي او امن به وي.
د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په نوي کال کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي سو د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار نشي. په ورته وخت کې بیا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نوي کال د نمانځلو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی او خلک کولی شي په ډاډه زړه د نوروز جشن ونمانځي. د کندوز د امنی قمندان جنرال محمد قسیم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
ما با تشکیک مسایه مقاطعی امنیتی که دو داره تدابیر خواهد
خلقو تا داد ورکوم چه گرد و امنیتی زواکونو دی نوروز میلی لپاره پورا چمتوالی نیواله دی چو خلق وکوالی شی دی ابدان دخت یا نور و سیمو تا دی میلی پا خاطر ولد شی
ما ایسال نما به خوشی و خوبی بسنم
دی یادول ورده په دې ولایت کې شته نامنوی او جګړو خلک له میلو او منظرو څخه محروم کړي دي او حتی یو زیات شمیر خلک د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ویرې خپلو کلو او ولسوالیو ته هم نشي تللی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له آزادی رادیو واوري.
دغه شیبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د جنوبی افریقا د ټیم ترمنځ مسابقه روانه ده. شاپور زدران وتوانید چې هاشم عمله وسوځوي. تر اوسه پورې دغه هیواد درې اورونه کړي دي، 9 منډې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی. په دې خپرونې کې په هند کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس نیسو او تاسو ته وروستي جزئیات در اورو. تحلیل کوونکي وایي په 1994 کال کې د حکومت بهرنی سیاست نامتوازن و. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې د بهرنی سیاست د پراختیا او تحکیم پر ځای تر ډیره د سولې په ناکامه خبرو کې مصروف و. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د ملي یووالي د حکومت بهرنی سیاست په 1994 کال کې ډېرې ښکته پورته درلودې. په تېر یو کال کې د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې مهمې پیښې وشوې. په دغه گزارش کې مو په 1994 کال کې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی. که څه هم د ملي یووالي د حکومت مشران ادعا کوي چې بهرنی سیاست په تېر کال کې کامیاب و، خو د بین المللي چارو کارپوهان بیا د افغانستان سیاست ناکام او بې لاسته راوړنې ګڼي. د دغه کارپوهانو په وینا په تېر یوه کال کې ملي یووالي حکومت بهرنی سیاست یوازې له طالبانو سره د سولې په خبرو متمرکز و. په کابل پانتون کې د بین المللي اړیکو استاد نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بهرنی سیاست د تقویت په برخه کې په دغه موده کې ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړل، خو په ورته وخت کې دای هم ونه شوای کړی چې پاکستان او نورو هیوادونو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره قناعت ورکړي.
له شک پرته کله چې موږ په کورنی سیاست کې له ستونزو سره مخامخ یو، نو هغه پر بهرنی سیاست هم خپل منفي اغېز لري. په تېر یو کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره د سولې په خبرو متمرکز و. موږ د دې شاهدان و چې افغان حکومت هڅه کوله چې د سولې په برخه کې نړۍ ته قناعت ورکړي.
سیاسي کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تل ناانډوله وي. دوی وایي که څه هم ولسمشر غنی پاکستان ته د خپل تاریخي سفر پر مهال هڅه وکړه چې د حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې له پاکستان سره خرابې شوې اړیکې بیرته ښې کړي، خو د لنډې مودې وروسته بیا دغه اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د بهرني سیاست تحلیلګران وایي ولسمشر غنی پر پاکستان له حده زیات باور وکړ، خو له لنډې مودې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې او ولسمشر غنی د جوزا د میاشتې په 19 نیټه د پاکستان پر وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړ. هغه وویل پاکستان په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره په یوې نااعلان شوې جګړه کې قرار لري، خو هیڅ هیواد هم نشي کولای په زور پر افغانستان خپلې غوښتنې ومني. د ولسمشر غنی د دغه اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې پیاوړې کېده، او ان تر دې چې حکومت د شاه شهید په خونړۍ پیښه کې پاکستان ګرم وباله. افغانانو په بېمخینې توګه اقدام وکړ چې له دې وروسته به پاکستاني توګي ونه پیری. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغیدو په موخه امریکایي چارواکو مداخله وکړه او داسې فیصله وشوه چې له طالبانو سره د خبرو په هدف د امریکا او چین په ګډون د هماهنګۍ څلور اړخیزه ډله جوړه شي. له هغې وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانستل شو. خو د بین المللي اړیکو کارپوهان بیا د افغانستان بهرنی سیاست نامتوازن او بې لاسته راوړنې ګڼي. د بین المللي اړیکو کارپوه فدا محمد نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر ښه والی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي. افغانستان د هغو په باره کې کلیرکټ سیاست نه درلود. د روسیې سره بدترین روابط دي چې هغه د افغانستان په تاریخ کې موږ دغه نه نامانوس او نامعلومه روابط چې د روسیې سره مو درلودل هېڅ وخت مو نه درلودل.
که څه هم اندېښنه دا وه چې د کابل او اسلام آباد په نږدې کېدو به هند ناراضه شي، خو په تېر یو کال کې د افغانستان او هند اړیکې د پخوا په څیر ګرمې وي. باور دادی چې هند هم په دې پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان تازه رغول شوې اړیکې هیڅکله په ستراتیژیکه توګه دوام نشي موندلی. د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو په باب له ایران سره بیا اړیکې دوستانه تعقیب شوې دي. ولسمشر غنی په 1994 کال کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان او چین په ګډون ګڼو هیوادونو ته سفرونه درلودل. په یادو سفرونو کې د ولسمشر غنی ډیر تمرکز د اړیکو پر پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په بهیر کې د یادو هیوادونو پر ونډې او اقتصادي همکاري وو. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه وایي
تیر کال کله چې کومې هڅې وشوې او ولسمشر چې بهرنیو هیوادونو ته کوم سفرونه درلودل، پایله یې دا وه چې د سیمې په کچه یې د یو دولت په حیث د افغانستان اعتبار لوړ کړ، او تر څنګ زموږ د شریکو او همکارو هیوادونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې په امنیتي او اقتصادي برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د حکومت ژیر رئیس عبدالله عبدالله په 1949 کال کې بلجیم، بریتانیا، قزاقستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته 12 بهرنی سفرونه کړی دي. د ژیر ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل وایي د ملي والی حکومت وکړای شوی په بهرنی سیاست کې کامل وضاحت رامنځته کړي.
د افغانستان خارجي سیاست نسبت خو ته نن ډیر روښانه دی. نن د افغانستان دوست او دشمن مشخص دی. د افغانستان د حکومت پالیسي د خپل دوستانو او همکارانو په مقابل کې د هغو هیوادونو چې با اعتماد نه دي د هغو په مقابل کې مشخصه ده. د هماغه وضاحت پر اساس باندې مختصو
د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف هم یو بل هغه موضوع ده چې پر بهرنی سیاست بداخی سپیخی. د ولسی جرګې د بین المللي اړیکو کمیسون وایي د افغانستان بهرنی سیاست په ډیرو مواردو کې له کورنیو ستونزو څخه اغیزمن دی. د دغه کمیسون غړی داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ڈپلوماسی کارول ده. متاسفانه د ډاکټر عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ اختلافات هم د هیواد پر بهرنی سیاست بد اغېز کړی او دغه اختلافات د دې لامل شوي چې په بهرنی سیاست کې کامیابی نه وي.
پر حکومت د سیاسي کارپوهانو او د ولسی جرګې د غړو لوی انتقاد دا دی چې د بهرنی سیاست په برخه کې ځانګړې او منظمه پالیسي نه لري. خو د بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد بیا وایي د بهرنی سیاست پالیسي جوړه شوې او ملي شورا ته استول شوې ده. خغلی آزاد وایي ډیر ژر به اقتصادي عامه او د اوبو لپاره ډیپلوماسي جوړه شي. کارپوهان وایي د افغان حکومت بله ناکامي په تیر کال کې دا وه چې په بهر او بیا په خاصه توګه د اروپا په پولو کې د افغان مهاجرو ستونزې حل نه کړې. له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي یووالي د حکومت مشران بهرنی سیاست کامیابه بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تخنینی کال په پرانست خونډه کې وویل
امروز هم میدانم که در دنیای کنونی روابط متقابل کشورها
نن ټول په دې پوهیږي چې په وسنۍ نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ متقابل اړیکې په تحولاتو او لوی انسدادونو کې مهم رول لري. د ملي یووالي حکومت وکړی شول چې له نړۍ سره د اړیکو پر رغولو کې اقدام وکړي. لازمه وه نړۍ ته دا اعتماد ورکړل شي چې افغانستان د دوی لپاره ښه شریک کېدی شي. موږ وتوانېدو چې د افغانستان د امنیتي او دفاع ځواکونو لپاره له نړۍ ملاتړ ترلاسه
کړو. ما توانستیم حمایت کشورهای دوست را برای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از نو به دست آورد.
چارواکی وایي د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې هڅه کړې چې افغانستان په سیمه کې پر یو ترانزیټي مرکز بدل شي او بهرنی سیاست هم تر ډیره پر دغه موضوع متمرکز و. ټاپي کاسازر د چابهار بندر د لاجوردو لار د ریل پټلۍ جوړول له هغو مهمو پروژو څخه دي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د افغانستان او سیمې لپاره ګټورې بولي. کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت باید داسې ملي پالیسي انتخاب کړي چې د هیواد لویې ګټې په هغې کې خوندي وي.
د پېښور په قونسلګری کې د نوي کال یا نوروز په مناسبت یو غونډه شوې ده چې د غونډې ګډونوالو د نوروز پر تاریخي قدامات او ارزښت دغه راز یې په سیمه کې د پښتنو پر وضعیت خبرې کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې میشتو افغان کډوالو د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز په سندرو او ملي نغمو ونمانځه. په پېښور کې د نوروز په مناسبت د افغانستان په قونسلګری کې یوه پرتمینه غونډه وشوه چې پر افغان کډوالو سربیره پکې بهرنیو ډیپلوماتانو، د خیبر پختونخوا صوبې ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د عوامي نېشنل ګوند د جکپور چارواکو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د غونډې ځینو ګډونوالو په سیمه کې د نوروز د تاریخي قدامت او ارزښت په اړه ویناوې او همداشانې په سیمه کې په اوسني وخت کې پښتنو د پور پېښو ستونزې هم خبرې وکړې. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسل جنرال ډاکټر وحیدالله پویان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې نوروز د افغانستان او خیبر پختونخوا په ګډون د ځینو هیوادونو شپږ زره کلن زور دود او بالا او زیاته کړه.
د محققینو په حواله تقریبا شپږ زره کالو ته رسیږي او مالکه څنګه چې ویلې دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیخ په نیخ اړخ لګوي. یعنی د طبیعت په تبدیلی سره چې کله چې طبیعت نوی کېږي د ژمني خوب نه راپاڅیږي، ونې پاڼې کوي، گلان رغیگی، واخش نکیگی، دیوی مرحله نه بلی مرحله تا نوی مرحله تا جوان رازی نو دغه نوروز ده.
که سه هم دا غونډه د نوروز په مناسبت جوړه شوه، خو د لر بر پښتنو مشرانو په دې موقع هم د سیمه حالاتو او ستونزو ته کتنه هیر نه کړه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د غونډې ته په خپله وینا کې وویل ترهګري د دې سیمې د خلکو پیداوار نه دی بلکې موږ په سیمه او نړۍ کې امن غواړو.
ټولې دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو، موږ ورورولي غواړو، موږ سوکالي غواړو. ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو او دا خاوره د امن کنن په دنیا کې زما شکل څوک د دهشتګر په نوم پیژني زه دهشتګر نه یم. دهشتګردي زما پہچان نه دی، دا زما پیداوار نه دی، دا زما خلاف د دشمن سازش دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک هم غونډې ته د وینا پر مهال د نوروز په تاریخي قدامت رڼا واچوله او زیاته کړه په سیمه کې روانې ترهګرۍ او نامساعد حالاتو پښتني دودونه پیکه کړي چې د نورو تر څنګ یې د نوروز دود هم مړاوی کړی دی. خټک زیاته کړه موږ یوازې د فزیکي ترهګرۍ سره مخامخ نه یو بلکې له کلتوري ترهګرۍ سره هم مخ یو.
یوازې د فزیکي ترهګرۍ سره مخامخ نه یو، موږ فرهنګي ترهګرۍ سره مخامخ یو، کلچرل ترهګرۍ سره. چې ځینې خلک وایي چې موږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو، دا مونږه سکندر لیدلې دی، مونږه چنګیز لیدلې دی، مونږه بابر لیدلې دی، مونږه تیمور لیدلې دی، مونږه اورنګ لیدلې دی، مونږه فرنګ لیدلې دی. دا فرنګ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاء الله ویبو.
د یادونه وردا چې د افغانستان په قونسلګری کې د نوروز په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د موسیقي تابعیا هم شوې وه چې سندرغاړو پکې ملي نغمې وویلې.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
دا ورستی حال داره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوبی افریقا سره مسابقه لري چې جنوبی افریقا تاس ګټلې ده او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. تر اوسه پرې په 15 اورونو او 2 توپونو یو شپېته منډه کړې، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. په هندستان کې افغان سفیر وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندستان له میدانونو زیاته تجربه ترلاسه کړي. شاید محمد ابدالي وایي چې هڅه کوي د هندستان د لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولې نړۍ سره د پیاوړي اړیکو پر جوړېدو کار وکړي. یوسف خان زدرن په سټوډیوم کې دی. زدرن صاحب، د لوبې د وروستي حال په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. تاسو هغه ځای کې یاست او لوبغاړي ته مینوال هم راغلي دي او دوی سره مو هم خبرې کړي دي. څه وایي چې د نننۍ لوبې د ګټلو چانس څومره دی؟ بلې، اوس تاسو غږ پرېږي. زدران صاحب، زما آواز اوري؟
اورم.
مل وروستی حال څنګه دی؟ شپږیز او څلوریز خو زیاتې وهل کیږي، افغان لوبډله څنګه وضعیت کې ده؟
لوبه پیل شوی ده. لومړی هوټاس افغانستان جنوبی افریقا ګټله او خپله بیټنګ فیصله وکړه او تر دې دمه په خپله فیصله کې خوم روان دي. دوی تر اوسه پورې شپږ شپېته منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی، یوه مهمه وکټه شاپور زدران اخیستې ده. تقریبا د لوبې شپږ اوره پای ته رسېدونکي دي، یو وروستی بال پاتې دی. افغان لوبډله په نن ځینو تغیراتو سره لوبغالی ته ښکته شوې ده. درې تغیرات لري. حمید حسن چې پخوا په لوبډله کې په تېر میچ کې و، په دې میچ کې نشته. کریم صادق نشته او ورسره شفیق الله شفق لوبې وستل شوې دي. په ځای درې نوي لوبغالی اخیستل شوي دي، حمزه اوتک، شاپور زدران او ګلبدین. نو دوی هم تغیرات راوستي دي بال ته په کتو. البته د جنوبي افریقا که تېرې سیالۍ ته په کتو چې د انګلستان سره یې درلودله، وګورو مقایسه کړو. دوی هغه سیالي هم په همدې میدان کې ډېره تېزه مخته پېولې وه. دوی اوس هم تېز روان دي، خو بیا هم افغان لوبډله یو وکټه یې اخیستې ده او هغسې تېز دي نه دي پرېښې لکه څنګه چې جنوبي افریقا د انګلستان په وړاندې تېزه تللې وه.
بلې، په هغه وخت تقریبا رن ریټ 12 وه، اوس 11 دی. څه باندې 11؟
همداسې ده. لوبه ده نو کله تېزېدلې شي ځکه چې پاور پلی وه. لومړی شپږ اورونو کې اکثره لوبغاړي د میدان دننه د دایرې دننه وي. نو ممکن په راتلونکو څو اورونو کې بیرته یا سپین بالران راشي او یا تیز بالران خپل هغه ته تغییر ورکړي چې کېدای شي لوبه بد ډول شي.
ډېر مننه به ستاسې لوبه ګوري. موږ به یې وروستی حال اورېدونکو سره شریک کړو. اورېدونکو ته به یادونه وکړم چې افغانستان او جنوبي افریقا دغه شېبه په ممبئی کې مسابقه لري. جنوبي افریقا شپږ اورونه پوره کړل، شپږ پېته منډې کړې دي، یو لوبغاړی یې سوځېدل دی. دغه لوبغاړی هم د شاپور زدران لخوا وسوځول شو. د کرکټ ملي ټیم نن د شل اوریز جام په سیالوي کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړې ده. په هندستان کې افغان سفیر وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندستان له میدانونو زیاته تجربه ترلاسه کړي. شهید محمد عبدالي وایي چې هڅه کوي د هندستان د لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولې نړۍ سره د پیاوړي اړیکو پر جوړېدو کار وکړي. په هندستان کې چې د 2018 میلادي کال شل اوریز نړیوال جام مسابقې پکې روانې دي، یوسف خان زدران له ښاغلي عبدالي سره د کرکټ پر اهمیت او پرمختګ خبرې کړي.
همکاری د دوو مملکتو ترمنځ طبعا په مختلفو ساحات کې ده، په فرنګي اړخ یا د سپورت اړخ کې هندوستان ډېره خاص همکاري زموږ سره کړې. زموږ تقریبا د دوو کالو راهیسې کوشش دا و چې زموږ ټیم دې ته وهڅو او د هند حکومت دې ته وهڅو زموږ د افغانستان د ټیم سره کوم اکونومیک تخنیکي او دغه زمینه مسایل کې شوې پریکټس لپاره هند ته راځي. د هند حکومت تقریبا د څو میاشتو راپدې خوا زموږ سره ډېر همکاري شروع کړې، خصوصا دا چې یو سټېډیم یې په ډیلي کې راته راکړی دی په هغه میدان کې زموږ لوبغاړي پریکټس کې لوبي کوي. نو یو خاص تفاهم نامه یا لاسلیک د همکاریو څو میاشتې مخکې امضا سو د دوو حکومتو ترمنځ، چې هغه په چارچوب کې به موږ د سپورت په برخه کې تخنیکي همکاري او دغسې د کوچو د ټیمو دپاره د نورو ټیمو سره د لوبو کولو زمینه سازي به وي. ټول دغسې همکاري په دې تفاهم نامه کې ذکر شوي دي. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا زموږ ټیم په جهاني سطح باندې دنیا معرفکو او د هند څخه دغه معرفت ډیر اسان ګرځي چې مست ان شاء الله پاینده په دوي تل صاحب ته خواسته د هند بورډ خواسته د کرکټ مشتابه د خواسته ماته پوره ډر کول شو دي چې دی به د افغانستان د ټیم سره هرڅه هم کاری کول او دغه وعده راکړي چې دی به زموږ سره په مهمه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلاديش شي کړی.
دلته په هندستان کې د خلکو ترمنځ واقعا د افغانانو لپاره د افغان لوبډل لپاره ټول کې د افغانستان لپاره یو خطر تصویر موجود دی. تاسو ژمنه یادونه وکړه، یعنی ممکن د نړیوال ایونت یا د ورلد کپ نړیوال جام ختمې دوه وروسته هندستان داسې موقع افغانستان ته ورکړي چې سیالۍ ورسره ولري، بیا په آی پی ایل کې ولوبي کې ځینې لوبغاړي.
بالکل په دغه برخه کې وعدې ډېرې لرم. زما دوامداره جلسات د هند کرکټ د ټیم مشرتابه سره چې لرم یا د هند حکومت سره لرم، هغه ادارې چې د کرکټ په برخه کې رابط لري د هغوی سره همیشه زما ناستې وي دي. دا وعده راته راکړې ده چې د هند د ټیم سره به دوی لوبېږي. او دلته په هند کې یو بله مسله موږ ته ډېره مهمه ده چې هند خپل یو خاص مرکز د کرکټ ګرځدل یو وس، لکه د آی پی ایل لوبي. آی پی ایل لوبي د پاره د ټول دنیا چمونه راځي. دلته زموږ رابطه د ټول چموس د هند لارې جوړدلای شي. نو د هند نه تنها د هند حکومت او د هند بورډ مرسته دا وایي کی، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټول چموس سره رابطه جوړ کو. نو دغه وادي لرم او ان شاء الله په آینده کال کې به زموږ چمونه وادي خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبي او په عین شکل باندې نور چموس سره په هندستان کې به لوبي ان شاء الله. زموږ ټیم ډیره شاینده لري او لکه وو چې ریکارډ جوړ کړی دی په اسوسییټ ټیمونه کې. نو دا سمامیر چې دا ریکارډ به د عمل لري ترڅو په افغانستان په ډیر ژر به د لسو پر مختلفو ټیمونو سره ولو بیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوغړی، تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د لوبې ورستۍ حال ده چې جنوبی افریقا په وو اورونو کې آتش پېته منډې کړې. تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی او د منډو او ساتې تقریبا لس دی. تاسو آزادي راډیو ته غوښتل اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1404 نیویم کال کې د افغانستان واردات په بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله له 1 میلیارد ډالر څخه 15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي 404 نیویم کال د افغانستان د سوداګرو لپاره هیڅ شکل نه و او په ورته وخت کې حکومت هم د اداري فساد، امنیت او افغان سوداګرو ته د سهولتونو د برابرولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی الکوزی وایي له همدې کبله په کم سارې توګه افغانستان کې شاوخوا 10% پانګونه په 404 نیویم کال کې کم شوې ده.
په مجموع کې دا کال زموږ لپاره د ننګونو کالو، امنیت په حقوقي د شاید د تجارت او د سرمایدار خنو او د فرار د سرمایې موجودو تقریبا 6.5% پورې سرمایه گذاري راټیټه شوې ده. نو په مجموع کې د وضعیت د کاروبار هم څنګه ده؟ دغه خلک چې ځي د افغانستان نه او خارج ملکونو ته ځي تقریبا 2 لک نفر تر اوسه وصلي ده. هر یو ځان سره لس زره ډالر وړي دا هم فرار د سرمایه دی چې په میلیاردونو ډالر د افغانستان نه وځي.
نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو دوو کلونو تر دې دمه له افغانستانه پانګونه د تیښت په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي له هېواده به د پانګو د ویستلو لړۍ چټکه شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلینو وایي چې د هېواد په ګمرکونو کې بنسټیز اصلاحات راوستلي دي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د 1940 کال د پروګرامونو د تشریح په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې په نوي ټکنالوژي سنبال وسایل لګولي چې د عواید په ډېرېدو او د فساد په لمنځوړلو کې به ګټور تمام شي. د ښاغلي عبدالرحیمزي په خبره مخکې تر دې یو شمېر کسانو په دغه وزارت کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کاوه. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلینو وایي چې د کرنې د پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه عملي کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د 1940 کال د پروګرامونو د تشریح کولو په مراسمو کې وویل چې د کرنې د پراختیا په اړه تیر اونۍ د وشپېته کانالونو بیا رغونه او پاکول پیل کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کانالونه به په پروان، لوګر او کابل ولایتونو کې پاک او بیا ورغول شي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکړ څخه واوریدل. 1940 مریض کال افغان لوبغاړو په بیلابیل ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه ګټلې دي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لارې نه دي لټول سوي. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي اسیا لوبو څخه 15 میډالونه وګټل. دغه راز په آسیایي او نړیوالو لوبو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. سپی الله ستانکزي په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
1940 لمریز کال د افغانستان د ورزش پیدارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمهیزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلې دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمهیزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1940 لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 150 ته رسیدي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثر لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي بې ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجې هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسی لورای ښکاره کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې ورستۍ کې د جنوبي آسیا تلولي هم ګټلې. د همداسې وی خوشینه خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاد وتلې وي.
بعد از سال 2010 بعد از کې ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د خپل بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي دا هغوی تر ډیره خپل ګټه لټوله. د ملي ګټو پامې نه ساته. ډیرې سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول، وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي چې د تکواندو په اولمپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانی لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازی فدراسیونونو، سلیقي چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت درسول مخه ډب کړی و. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دی کړی، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره یې کې
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځای چې ما اوریدلې په یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر د افغانستان ورزش شرم راسته شبی، خو چیرته دی دا 1.5 میلیون ډالر؟
کجاست 160 میلیون ډالر؟
خغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبه ته ورغلی او لرنګینو میډالونو سره برته هیواد ترسته نشوي دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمیر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپل کمزوریو یو لوی برخه یاد کړي او همدای یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بے جواب پاتې کړي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسیدل، خو بیا یې هم په خپل هڅو سره یو شمیر لاسته راوړنې وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اکبر چې یوازې 2 میاشتې مخکې وټاکل شو،
ازادي راډیو ته ویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي چې لسیالیو نه لاستراوړنی وکړي.
په رفت هامت های بیشتر تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم کې بیایم.
لمانه د ډیرو غښتنو په مطرح کې دوه سره راغلم چې لا یو نوی او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشاله يم چې له یو قوي ټیم سره مخ ته ځو. اوس لوبغاړي او د اولمپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو دا دی چې په دې ورستیو کې مو د جنوبي آسیا په اولمپیکي لوبو کې برخه واخیسته او خېل سراوړنی مهم ترې وکړي.
مدالهای خوبې را به دست بیاریم.
خغلی اخبار همدارس غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست کې څه هم په اوس وخت کې له دوی سره خره اړیکې لري، خو هڅه دی وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدماتو په برابرولو کې کار وکړي. د اولمپیک او بدني روزنې ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوتبال کې هم زیاتې لاسراوړنې وشوې، خو بیا هم د زینو برخستون چې لکالونو راهیسه را پیدا شوې وي په 1994 کال کې بے جواب پاتې شوې. د فوتبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبد الله عبدالي ازادي راډیو ته ویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوال او سیمه ییزو لوبو کې افغان ټیم ښه لاسراوړنې وکړي، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشټوالی اوس هم زوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاصه درې
خاصې ستونزې لرو. زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوتبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو. بل خبره چې موږ سخت زوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې وای موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
د فوتبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندې کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د ماشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نګدي چې لدی ورسته لدی عمله لرواني په لوا تر فشار لاندې ووسی. د فوتبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې لناوړه اقتصاد زوريږي چې په تش لاس د جنوبي آسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبيږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په خمو دریات سره په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي، بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه بورج مرستيال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له تکړه ټیمونو څخه پر لپسې بریاوې د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاستراوړنې دي.
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و. یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه کومر د باسازی پاک او ګوري د میدانونو اکیډمي پاک لاو داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک په 2015 کال کې د نومړي زل د پاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه سی یو سیریز په لار واچو د زیمبابوي هواد سره چې هغه کې تقریبا مر دوه لس انټرنیشنل مسابقې کړې دي.
خو د کرکټ بورډ د دغه خبرو په جواب کې څو واره یو شمیر مدني فعالانو خبرګون وخود او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینی وختونه سلیقوي چلندونه شوې دي. که هم په دې سوتلو نویم المریس کال کې د افغانستان د دوه مهمو ورزشي ادارو بدني روزنی ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلال ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجول ستونزو سره مخ وي، خو وبکتل شي چې په 1995 المریس کال کې دا ادارې لنوې مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د 1995 کال لپاره له هر پلوه چمتووالی لري. دوی 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر پورت کې.
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی، خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالی خبره کوي. د شنبه په ورځ د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسراوړنې او د 95 کال برنامه په خبري ناسته کې تشریح کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی وویل افغان حکومت وکړی شول چې په 95 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مختزي
میکانیزمیک ما ایجاد کردیم در تفاهم
د وی د بین المللي همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم موږ جوړ کړی لارې مشخصه کړي. دولتي وروسته به کورکورانه هڅې نه کیږي. لدی وروسته د یو خاص تدبیر او میکانیزم لمخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په کې انعکاس شوې دي د سولې پر لور حرکت کوو.
ما روان هستیم به طرف پروسې صلح افغانستان.
وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون زینول ورپوړ امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه خو ولې وچی د 1995 کال په سرلۍ به په افغانستان کې جګړې زور واخلي او آن د دې احتمال هم نو رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 1995 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي. د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1995 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1995 کال کې د نابودۍ هوډ لري.
قوای مسلح افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیت
دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1995 کال کې د پسرلی لپاره ډېرې ښې برنامې لري. خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي.
په هر شکل کې میشن دښمنه نابود کړن و نه مانم کې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه مانم.
د 1995 کال د لاس راوړونو او ننګونو په اړه د حکومتي وایندویانو خبرې تر ډیره یو ډول وي، خو په 1995 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي وایندویانو لوی ژمنې وي.
تازه خبر ده چې د جنوبی افریقا دویم لوبغاړی رناوت سو، اول لوبغاړی هاشم املا د شاپور زادران لخوا سوځول سوی دی. په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن تر سره سو. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقوقو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې ته د پاملرنې لپاره ګټور دي.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شک چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ور سره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د چیرینیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو چیرونکو لپاره مخه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د سنځو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نه موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پروتو سنځو مخنیوي دی.
موګه لټول هغو لیکوالو نه چې د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مترداده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوي، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. لخمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمی غاڼه باندې خسته او لوړ شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوي چې لدی وروسته دی هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن تر سره کړي او د اطلاعات او کلتور وزارت دی د ماشوم ادبیاتو لپاره بیل څنګه جوړ کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومان خپل ترتیب کړي ترانه هم په تنکی ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا مسیم او ریرا د میرویس خان يم پښتونالو.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا په لس اورونو کې درې نوي منډې وکړې، دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د کوال د کال غوره شخصیت په یو رپورټ پسې درته معرفي کوو. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې ډېر کموالی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجیه ساپوي په راپور کې.
سره لدې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کمبالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د بیلابیلو ادارو په ځنګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
تریاک در کشور داشتیم.
نموری هم درنگ ویل چه پا دیل سو سلور نویوم کل که در افغانستان پا بلا بلو سیمو که پا یو لکو 3000 هکتار از مکه بندی کوکنار کرل شوی و حل دا چه پا دیل سو دری نویوم کل که 2000 هکتار از مکه که کوکنار کرل شوی و دوی وای چه در مخدره مواد تر دیره در افغانستان پا جنوب ختیز او لویدیز که کومی سیمی چه لور امنیتی گواخ سر مخامخ دی کرل شوی و لبلی خواه ده کورنه و چار وزارت ده نشه توکو پرزد ده مبارزی موینیت وای چه پا تیر یو کل که ده مخدره مواد و نگده دره زر قچقلون که او کاروباریان نیولی دی. ده دغ موینیت وایان مهدی کازیمی پا دیره آزادی رو تاول
6 نفر از اسبای خارجی را دستگیر کردن در
شپش بهرانیت با موش نیولی چی ده مخدره مادو پا کاروبار که لاز درلود. بده که چلور ده ایران و دو ده قزاقستانت بادی. موش هم درنگ 2900 کسان نیولی ده چی ده مخدره مادو ده کاروباریان و ده نیول پا برخه که ده پاموار زیاد والی شی.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د سو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
سراسر ولایتونو دل طرفی داره ده چه مجموعاً 800 یا کسان مزنونین کهی چه ده دوی ترمین 15 شزینه دی دری خارجی هد با هم دست ملکی خدماتو کار که اون که شامل ده داغ دری کسان برانی هد با دیران ده کشور.
پا مخدره موادو ده روک دو کسانو شمیر نیوازی پا نریوال کچه بلکه پا افغانستان که هم ده دوی شمیر ورستر بلی زیادی گی. ده افغانستان لمخدره موادو سره ده مبارزی وزارت ده سروی لمخی پا افغانستان که پا مخدره موادو ده روک دو کسانو شمیر سباندی 3 میلیون تنو ترسیدلی چه خزی و مشمان هم پکی شامل دی. کسه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدل موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي نیول شوي به کم کېده. هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوال پیژنې او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوې، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د موادو مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کی غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بېله قانون چې تطبیق نه سي هیڅوک نه سي کولی چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وانخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. د ازادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی.
د ازادۍ رادیو د 1304 نویم مریض کال شخصیت دا سې څوک دی چې 150 هلکانو او نجونو ته یې په دوو روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنی امکانات برابر کړي دي. د دغه روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټي شیدونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د شلو کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکلا مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه سوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 150 ماشومان په دوو روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه پیران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي راډیو د 1304 نویم مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټې ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوال وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم. دغه راز په اویایو مکلونو کې د افغانستان د کورنیو جنګونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1302 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنګونه و، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره کړه. خدا ور پاکستان ته په کډی کولو مجبور شولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور می ټپیان سول. دا یو غمونکې پېښه وه.
بسیار غمانګیز بود.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسیدلې او په زرګونو ماشومان ستا چې لاس نیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړي، د دې تر څنګ د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره قرار قرار عملی کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر 100 ته رسیدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوې ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سرکل مو اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنګونو کې مړه سوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یو کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی 10 کلن او لور یې 2 کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټول ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
تمام طفلای که در پرورشگاه بوده
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري د خپل کور غوندې دی هغه ماشومان هم چې کورنۍ په کابل کې دي زموږ سره اوسي په هرو دوو اونیو کې ځي له خپل کورنۍ سره ګوري
بران از فامیل خود دیدن کنن
د لوري پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپل کورنۍ لغړو یا هم خپلوانو سره وګوري په دغو روزنتونونو کې ډیره ماشومان د زده کړې ترڅنګ انځورګری کوي د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورشول کیږي اندیشه فرید درې مشهزه ده چې د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي
از تمام مسائل شخصی خود تیر شده
د دې ډلې غړي لخپل ټولو شخصي مسایلو تیر شوی دي د ټولو هیله دغه ماشومانو ته کار کول دي دوی په دو طالبانه ډول کار کوي دا کار زموږ پر روحي هم اغیز کوي هیله را بخشي او زما کاری ډله هڅوي چې نور کار هم وکړي
ازادي رادیو ل 1300 اتیم مریض کال راهسي د نیو کال په اول ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې ملي والی د دیموکراسي د پیاوړي کولو ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لار کې خدمت کړي وي د ازادي رادیو د 1300 اتیم مریض کال شخصیت ګلاغا شیرزای د 1300 اتیم مریض کال شخصیت انار کلی هنریار د 1300 اتیم کال شخصیت رمضان بشر دوست د 1300 اتیم کال شخصیت فرهاد دریا د 1300 کال شخصیت هندیه افغانستان د 1391 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست د 1392 کال شخصیت انجنیر احسان الله بیات د 1393 کال شخصیت جواز خان او د 1394 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچه په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه